دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا پوز د مرکزی قماندانۍ قماندان وای ک امریکایي ځواکونه له افغانستان اوځي په افغانستان کې به ګډوډي زیاتې او جګړه به شدت ومومي جنرال فرانک میکنزی لاس انجلس ټایمز را په یو تازه مرکه کې ویلي ک امریکایي ځواکونه د ټرمپ او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ په مې مشکل افغانستان څخه اوځي طالبان به په ګډوډي لاس پورې کړي او افغان حکومت به په خپل سیمو کې د واک ساتلو لپاره طالبانو سره په یو سخت جګړه کې ښکیل شي میکنزی دغه خبره 13 ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنی او خبرو وروسته کړي چې ارګي هم په اړه په یو اعلامیه کې ویلي دا خبره تر ډیره د سولې امنیتی وضعیت او افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه وي خو د افغانستان ملي امنیت شورا بیا دغه څرګندونو ته په ځواب کې وایي د دوه هیت لټړونو وروسته یوازې د بهرانیانو سرونه خوندي دي او افغانان لا هم وشل کیږي د دې شورا ویان رحمت الله اندل رسنوي ته ویلي چې په دوه کې د طالبانو او امریکایانو له کړه ورسته د بهرانيانو سرونه خوندې دي خو لا هم په جګړه کې افغانان وشل کیږي د نوموړي په وینا ک بهرانيانو وزي یا ونوزي د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یو ځنۍ حل لار اوربان او سولې د چي د مذاکراتو لپاره راتلې شي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفیر ویلي چې قطر کې د افغانستان د سولې ولاړې خبرې اترې باید په نورو هیوادونو کې وار په وار تر سره شي د دې داکړي چې قطري چارواکو پر طالبانو د تاوتری خواري د کمولو لپاره فشار نه دی راوړی د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې جاوید احمد وړاندیز کړي چې خبرې اترې باید په یو ټاکلي ځای کې تر سره نشي بلکې د اروپا، آسیا، منځني ختیځ او په خپل افغانستان کې وار په وار تر سره شي د زیاته کړي چې طالبان په قطر کې ډیر مستریح دي او افغانستان حکومت غواړي چې طالبان له دغه حالت څخه راووزي د بشر حقوقو څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي وسلوال طالبان لا هم په خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا برخې مرستيال مشري پاتریشا ګاسمن طالبان په ګڼو پټو زندانونو درلودلو او د خپل بنديانو په بیلابلو بڼو شکنجه کولو تورن کړی دي نو میرمن ګاسمن په وینا دغه ډول پټ زندانونو له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالې یو برخه ده ګاسمن زیاته کړې چې سازمان په دغه اړه له پخوانیو بنديانو او د طالبانو له جګړه مارو سره د مرکول لاري معلومات راټول کړي دي بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ادعا کړې چې وسلوال طالبان د بنديانو د ساتلو ولټیا او د قضا اهلیت نه لري امنیت شورا د طالبانو له خوا د بنديانو د شکنجې په اړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور په تایید سره ویلي چې د طالبانو له زندانونو څخه آزاد شوي کسان تعذیب شوي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بنديانو سره د طالبانو د چرن په حق له د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان ورستې پلټنې او څرګندونې پر ځای دي د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت یا داعش ډلې لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار د ننګرهار د والي له دفتر څخه خبره شوې راغلي چې تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د محمود جان په نوم د داعش ډلې قماندان چې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکل شوی و د دولتي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو غړی او درې تنه نور مشکوک کسان هم له وسلوالو سره نیول شوي دي نن مازدیګر د کابل ښار په دانیباغ سیمه کې یوه بمي چاودنه شوي د کابل د امنیې قوماندانۍ د ویان فرامر تمنا په وینا د پیښې په اړه د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې 15 ملکي وګړي ټپیان شوي دي تر اوسه چا د دې بمي چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی تاسې له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ د یمن د هغه حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت پیژني چارواکو د دوی ځواکونو لخوا په تیرو 3 ورځو کې له حوثي یاغیانو د زیاتو سیمو د بیرته نیولو ادعا کړې خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړي چې دولتي ځواکونو د رواني میاشتې په لومړیو کې په لویدیز ولایت حجکې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو بریدونه پیل کړي او په اب سیمه کې تر لسو زیات کلی نیولي دغه پوځي عملیات د حدیده اصلي بندر پر لوري د حرکت یوه برخه ده چې یمن ته 20% سوداګری واردات او بشری مرستې له همدې لارې رسول کیږي. د یمن حکومت چارواکو ویلي چې د تاز ولایت په مقبنه غرنۍ سیمه کې هم وسلواله نه خطر روان دي. په یمن کې شخړې هغه وخت پیل شوې چې په 2014 کال کې حوثی اغیرو چې ایران یې ملاتړ کوي سنا خرونیو او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلوي پوځي مبارزه پیل کړه. هالند حمله هغه هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق یې ځنډولې دي. روسه له هغه چې په یو شمېر هغه کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړي د وینې د غټکېدو راپورونه خبرو شول. آیرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وزنداو. هالند پرونو ویل چې دغه واکسین یې د مارچ تر 18 پورې زنداولې دي. د دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین به د لنډې مودې لپاره وزنداول شي. دا روسه له هغه چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینې د غټکېدو سبب شوی دی تر سره کیږي. 13 اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګډو هیوادونو دغه واکسین لګول وزنډول. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه واکسین او د وینې د غټکېدو ترمنځ کومه اړیکه نه ده موندلې. په میانمار کې پرون پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو د فشارونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. په دغه هیواد کې دغه پراخه مظاهره 13 میاشتې پوځي کودتا وروسته پیل شوې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه 14 مظاهره چیان د یانګون ښار په یو غریب میشته سیمه او تر دې مخکې درې نور کسان د میانمار په نورو برخو کې ووژل شول. پرونی ورځ د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه له هغه وروسته چې پاوس کودتا کړي او مظاهره روانې دي په دغه هیواد کې یو له خونړیو ورځو ګڼل کیږي. دولتي تلویزیون وایي چې دا خوډب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د امنیت شورا د بشري حقوقو د سار د نړیوال سازمان هغه راپورټ تاییدوي چې وایي طالبانو بندیان شکنجه کړي دي. دغه شورا وایي چې د طالبانو د زندانونو نه آزاد شوي کسان زورول شوي دي. د بشري حقوقو کمیسیون ویلي دي دوی ځکه د طالبانو د زندانونو د وضعیت په حق معلومات نه لري چې ورتللی نشي. طالبانو دا خبره رد کړې ده. لیمینیا زی په دې حق له کابل نه راپورټ شاکره دي.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوال طالبان د بندیانو د ساتلو وړتیا او د قضا اهلیت نه لري. امنیت شورا د طالبان لخوا د بندیانو د شکنجه په اړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور په تایید سره ویلي چې د طالبان د زندانونو څخه آزاد شوي کسان تعذیب شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شوراویان رحمت الله اندر نندوشم په دې اړه امریکا ته وویل
له بندیانو سره د طالبانو د چلن په حق له د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان او ورستی پلاتنې او سرګندونې پر ځای دي. هغه بندیان چې د امنیتي او دفاعي سرتیرو په عملیاتو کې آزاد شوي سرګند شوي شي دوی تعذیب شوي په لوګه تنده تیار ګرمي او نورو تکلیفونو کې ساتل شوي. تاسونه خولي سترګې او پخې تړل شوي او د حیواناتو په سیر چلن ورسره شوی دی.
افغان حکومت له بندیانو سره د طالبانو چلن له شریعت او بشري اصولو خلاف بلل او زیاته کړې ده چې زینې په واهلو کې وشل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هم په 1990 کال کې د وسلوالو طالبانو په توقيف خونو کې له بندیانو سره د ناسم چلن د ریپورتونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې وه. یونما د دې ترڅنګ پر روان 1990 کال کې د افغان حکومت په زندانونو کې هم د بندیانو د شکنجه او ربړونو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د اماړي کومشر زبی الله فرهنګ په دې اړه امریکا وخت وویل
موږ لاسرسی نه لرو چې آیا طالبان رښتیا زندان لري د دوی زندانیان شکنجه کی نه کیږي. موږ پرې برخه معلومات نه لرو په دې خاطر چې لاسرسی نه لرو. او دوهم دا چې موږ غوښتل د طالبان چې د موږ همکاران لپاره د بازوی او د براسي په مخه زمينه برابر کړل لیکن دوی دا کار نه وکړای.
د وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد په خپل ټوټر کې لیکلي چې دغه راپور له حقیقت څخه لرې دی او دوی ردوي. سیاسي کارپو نثار صالح په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د تبادله په وخت کې تاسو یې دي چې طالبانو زر کسان هم نسبه برابر ولای. زموږ ډیر دوستان چې کندهار کابل پر لاره باندې بیرکشته کړل او دا غو بنجانو پولیس کې تیر کړل. د دې سازمان کوم گزارش چې راغلی دی زه دا سره پر موافقه کوم طالبان نه د قضا سیستم لري، نه عدل په وی په پاکستان، نه دی مشخص مابسون لري، نه دی داسې محاکمه لري چې حق حقدار ته په صحیح شکل باندې ورسیږي. ځکه د طالب فلسفه یوازې جنگ دی، یوازې وژنه ده، او تر دې ورهاخوا بل څه نه لري.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې ویلي وو که څه هم د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجې کچا درې سلنه کم شوې، خو زیاته کړې و چې لا هم د بندیانو حقوق لپاره مغرزول شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د خزو د شبکې غړي وایي چې د سولې په بهیر کې د خزو ګډون او دغه بهیر سارنه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګیدلو تضمین کولای شي. د شبکې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په تیر 2020 کال کې د افغانستان د خزو د وضعیت په باب راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د خزو په مقابل کې ګواښونه او د حل لارې په ګوته شوې دي. امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپور راغلی دی.
د افغان خزو شبکې په نوم د خزو د حقونو د ملاتړ د وی ټولنې چارواکي وایي چې د سولې په خبرو او د سولې د بهیر څخه د سالنې په ګډون د دغه بهیر په ټول پړاوونو کې د خزو ګډون او ونډه به په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګیدو لپاره مرسته وکړي. د دغه ټولنې غړو د دې شمې پورس کابل کې د خزو نړیوالې ورځې مارچ 7 په مناسبت په 2020 میلادي کال کې د افغان خزو د وضعیت په اړه یو بشپړ راپور خپور کړ. د دې شبکې وی غړي پرشتہ فرح وایي چې د شبکې د هلو ځلو له امله اوس د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو د حقونو څخه په نړیواله کچه ملاتړ شته.
موږ ډېر خوشاله یو چې حتی موږ نړیوال هم د خبرو ته متوجه کړي دي چې اوس نړیوال دې ته متوجه شوي دي چې باید د خزو حقوق ته باید توجه وکړي.
د خزو شبکې لخوا د پالیسۍ په دغه سند کې ویل شوی چې د سولې په خبرو اترو کې هوکړو او پلي کېدو کې خزو د پام وړ ګډون او دغه بهیر څخه سارنه به په افغانستان کې یو تلپات یو بایزته سوله تضمین کړي. د افغان خزو شبکې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کمېدو لپاره وړاندیز کړی چې په ټولنه کې د خزو د حقونو په باب عامه پوهاوی د کچې لوړول، کارمندنه د خزو پر وړاندې د ټولنیزو محدودیتونو کمول، د قانون یو شان پلي کېدل، د بخښنې کلتور ته د پای ټکی ایښودل کولای شي د افغان خزو په وړاندې تاوتریخوالي کچه کمه کړي. همداشان په راپور کې په سیمه ییزه او ملي کچه د رهبرۍ او پریکړو کې د خزو لا زیات ګډون، د قوانینو او پالیسیو په جوړولو کې د خزو جنسیتي انډول او د بنسټیزو حقونو د تضمین پر بنسټ د ملي پروګرامونو تر حکاول هم د خزو څخه د ملاتړ لپاره ضروری ګڼل شوی دی. دغه شبکې د پالیسۍ په سند کې د کار ډاډمنتیا، د قانون حاکمیت، عدالت او لاسرسي، تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د خزو لاسرسي، اقتصادي پلوه د خزو پر ځان بسیا کېدل، د حکومت لخوا د خزو د اقتصادي فعالیتونو ملاتړ، د سولې په بهیر کې د خزو د تیرو شل کلونو لاسته راوړلو خوندیتوب هم د خزو د ژوند د ښه کېدو او پرمختګ لپاره مهم ګڼل شوی دی. د افغان خزو شبکه 15 کاله وړاندې تاسیس شوې ده. مېرمن پرشته پر هوای چې د ټولنې د افغان خزو په مأمور پوهاوی او بیا درول کې ډېر رول لوبولې دي.
د افغانستان د سولې لپاره خبرې اترې ډېرې جریان لري. په همدې موده کې تقریبا زیات وکاله کې چې دا خبرې شروع شوې دي، په دې کې د افغان خزو شبکې خپل ونډه ادا کړې ده. د ځایي عدالت غوښتنې د دې لپاره درلودلې دي.
د افغان خزو شبکې د سولې په خبرو کې د خزو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې برکشي پلاوي د غړو په ډله کې سلوري خزي دي. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د برکشي پلاوي ترمنس مخامخ خبري د سیرو سور از رئیسی د دې شوی خو دواړه غاړي وایي چې د پلاو ترمنس لا تماسونه شته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د قندوز په ولایت کې یو کورنۍ چې سرپرست په جګړه کې وژل شوې ده، اوس یې سرپرستی یو سوار لسکلنزوی او مور ته پاتې ده. دوی وایي کسول رشي او طالبان د جګړو نه لاس واخلي، نو د دوی په سیر به زرګونه نور کورنیو ته د اسوده ژوند فرصت برابر شي. ګلرحیم نیازمند راپور شلېګل ده.
په قندوز کې هغه کورنۍ چې په جګړو کې سرپرست وژل شوې دي په بد حالت کې ژوند کوي. دوی وای جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د یوې کورنۍ یو تن ماشوم سرپرست په ښار کې درانه کارونه کوي او د ورځني لګښت د پیدا کولو لپاره لاله هاندوي، خو مور یې بیا د خلکو په کورونو کې د جامو او فرشونو د مینځلو لپاره د لګښت د برابرولو هڅه کوي. دغه کورنۍ پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې کسوله وکړي. د دوی په چیر با په زرګونو نورې کورنۍ چې سرپرستانې په جګړو کې وژل شوی اسوده ژوند ولري.
په
په قندوز کې مشته یو میرمن چې جګړو کې خاوند وجل شوی د خپل ژوند د تیرېدو کیسه داسې کوي.
غریب بیچاره بیخی چې د خدای نشته اولادونه به کال به خو به بده به پای پوشه نو کالی لرو نو کالی کې سم شای لرو نو موږ ډیر زوري ګډیر زونه خپه دي. قران دالاسنه وګوره پاک نسی وی دي زما د خلکو کوټه پاکه ما کال شوی کومه شیشه پاکه کومه بیا خپل اولاد ته یا وریږي راکی او غول راکی آش پیسې راکی انده د ما ورځ د تیری ګوره خدای چې زوی مکتب ویری وروره له مکتب مې راوکه مته زه غلطه
دا دی وای چې طالب مشران باید د وطن دننه د خلکو له حاله ځان خبر کړي او د سولې لپاره دی خپلې غوښتنې او ګټې قرباني کړي. د قندوز عام اوسیدونکو هم له روانو جګړو شکایت کوي چې له یوې خوا د دواړو خواو حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې شروع شوي او له بلې خوا یې په سیمه کې جګړې زیاتې کړي دي. د قندوز یو تن اوسیدونکو نظیر د سولې د خبرو او روانو جګړو په اړه داسې وایي.
نظر هغه د قطر دفتر د خبرو د سولې خبرې چې کوم پکې روان دي دلته چې دا کوم جنگونه روان دي دواړه یو بل سره ډېر زیات پټاکر کې دي سره نه په دې خاطر نظر او خبرو تر وضعیت اوس خراب ده په دغه امید چې خبسي.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې قندوز ته په تیرو لسو کالو کې په جګړه کې هغه سیزیانونه اوختي چې بیا به یې جبران مشکل وي. دوی وای چې ځوانان یې وجل شول لوی پلونه ونړېدل پلچکونه ویجاړ شول او قیر سرکونه بیرته واړول شول چې د دغه سیمې د خلکو په ژوند کې مهم رول درلود. دوی وای په همدې خاطر چې تر ټولو زیات زیان عام ولسته وړي دوی له جګړې نفرت کوي. ګلریم نیازمن امریکا غږ رادیو
د واشنگتن نه د امریکا
غږ
آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د زازی میدان د ولسوالۍ سرګون اوسیدونکو ویلي دي چې د خوست مرکز ته په غزیدل لارې باندې امنیت نشته ده. دوی دغه لارې د اعتراض په توګه تړلې او د امنیت د تضمین غوښتنه کړې ده. خبريال ابراهیم رحیمی په دې حق لا راپور را لګولې ده.
د خوست د زازی میدان ګنډ شمیر اوسیدونکو له دغه ولسوالۍ نه د خوست مرکز ته غزیدل لار چې له باک او صبرې ولسوالۍ څخه تیر شوه د اعتراض په توګه د ترافیکو پر مخ نن وټړله. دوی وای چې په دې ورستیو کې د لارې په اوږدو کې په ځانګړې توګه صبرې او باک ولسوالۍ اړون په ځینو سیمو کې د زازی میدان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وسلوالو له موټرو ښکته کړی او بیا یې وژلې دي. یو تن لاریون کوونکی امیر خان وای چې له حکومتي مسؤلینو سره د لارې د امنیت په اړه خبرې کړې هم دي خو زیاتوي څه نتیجه یې نه ده ترلاسه کړې.
په تیرو درو ورځو کې د زازی میدان تقریبا 15 کسان ژوندۍ بولې شوې دي او درې تنه تر شوې دي او دینه محتوا ورته پیښې شوې دي چې هغه نه لکه د زازی میدان د ملي امنیت ته مدیر یوسف یادونه کولې شو چې سم د وړاندې په همدې لارې کې ترور شو او ورسته د هغه نه د صبرای سرحدي ټولي کمانډان ترور شولو دا ورته پیښې دي چې په دغه لارې کې کیږي.
زازی میدان د خوست مرکز شمال ختیځ لور ته په 40 کیلومتره کې لوکور میجن سایسره پر ډیورن کرخه پرتا ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې د باک ولسوالۍ له سینرګي سیمې نیولې بیا د صبرای ولسوالۍ اړوند د خاونه کانډاو سیمې پورې لار کې چې شاوخوا شل کیلومتره کېږي لونه امنۍ سره مخ کېږي. نننن یو لاریون کوون کور دغه ولایت امنیتی مسؤلین غوښتنه وکړه چې د خوستخار او زازی میدان ولسوالۍ ترمنځ د یادې غزیدل لارې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي.
ای خاونه کانډاو نردیلی کله دوامړه کله دریمړه دا پاتنه نه تلګيږي چې مونږ چامړه کړو نه مونږ اخمان معلوم دي نه مونږ دوست معلوم دي. مونږ حکومت نه دا غوړو چې مونږ ته لاره امن کې پستی وچوي. که امن نه وي مونږ لاره نه خلاصو مونږ ډنډي پټون سره لاره خلاصه ده بالکل خوستونه.
د خوست ولایتي شورا غړی جان میرزازای حکومت ته وړاندیز لري چې د یادلارې د امنیت د تضمین لپاره دی د لارې په نه امن سیمو کې امنیتی پوسټ ځای پر ځای کړي.
دوی وایي چې مونږ سر امن کې نه دی مونږ مول په امن کې نه دی موټر نه بیاي موټر سایکل نه بیاي سړی نه بیاي نو دولت به د مونږ دغه لارې په ودو کې مونږ ته پستیز په ځای کې چې تاسو مونږ په امن کې شوینو مونږ دغه لارې تر وخت پورې مونږ خوسته چاته اجازه نه ورکو چې خوسته دور شي.
بل په لوري خوست امنیه قومندان پاسوال محمد داوود امین آشنا رادیو ته ویل چې نږدې راتلونکي د یاد لارې په ودو کې په یو څو مشخصو ځایونو کې د امنیتی پوسټو د جوړولو پلان لري. صبری او با کولسوالۍ چې زازی میدان ولسوالۍ ته تلونکي لارې لمنځ نه تیر شوه د خوست له هغه سیمو بلل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د نسبی زیات فعالیت راپورونه ترې ورکول کېږي. ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خوراک د نړیوال پروګرام اداري ویلي دي چې اغوی به ضرورتمند ماشومانو ته د خوراکي موادو مرستي بیرته پیل کړي. دغه ماشومانو ته د کورونا د وبا له کبله مرستي ځنډول شوی وي. لیسا شلاین د جنیو نه راپور را لېږلې ده چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د دې مخکې چې د کورونا وبا پیل شو، د خوراک نړیوال پروګرام په ټوله نړۍ کې 380 ملیون ماشومانو ته په خونځو کې خوراک ورکوي. د دې معنی دا ده چې په نړۍ کې په هر دوو کې به یو ماشوم ته خوراک رسول کیده. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې دا په تاریخ کې لومړی ځل و چې په دومره لویه کچه به ماشومانو ته خوراکي مرستې ورکول کېدی. تیر کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام رپورټ ورکو چې په 199 ملکونو کې د کرونا د وبا له کبله ښوونځي تړل شوي دي، چې د هغې په نتیجه کې 301 ملیون ماشومان سره د روزانه په اساس خوراکي مرستې وځندول شوې. د خوراک د نړیوال پروګرام اویان تامسن فری وایي چې د نړۍ د مختلفو ملکونو د حکومتونو سره کار کوي چې ماشومانو ته د خوراک رسولو دغه لړۍ بیرته پیل شي. هغه وایي چې په دغې لړۍ کې ورسره حکومتونه، پرمختیایی ټولنې، ملګری ملتونه او ځینې شخصي ټولنې هم مرسته کوي. فری وایي
Coalition aims to find sustainable and innovative funding sources for school feeding programs, strengthen evidence.
دغه ائتلاف کوشش کوي چې د مرستو ورکولو یو تلپاتې سرچینه رامنځته کړي چې په خونځو کې ماشومان ته خوراک ورسول شي. په دې برسره دوی کوشش کوي چې مختلف سکتورونه رایوځي شي چې په خونځو کې د بهترینو نتایجو لپاره په یو ځای کار وشي. فری وایي چې دغه وړاندیز په ډېر مهم وخت شوی دی. هغه وایي چې په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوراکي مرستو ورکول لوی بدلون راوستونکی پروګرام دی. هغه وایي چې دا یوازې د ماشومانو لپاره نه، خو د هغوی د میندو پلرونو لپاره هم ډېر ضروری دی. فری وایي چې کله ضرورتمندو ماشومانو ته دغه مرستې ور ورسیږي، نو دا د ټولنو په ګټه وي. فری زیاته کړه فالین کوشش کوي چې د لوګي مخ ونیسي. دغه د ماشومانو صحت ښه کوي او په زده کړو کې ورسره مرسته کوي، او دا په خاصه توګه د جینکو لپاره اړتیا دي. په هغه سیمو کې چې ماشومانو ته په ښوونځیو کې خوراک ورکول کېږي، هلته مور پلار جینکي هم ښوونځیو ته رالیږي. په کم عمرې کې د ماشومانو د ودولو کچه راټیټیږي. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې هغه هیله لري په راتلونکي په ورسر نور خلک هم مرسته وکړي. د یادونې وړ ده د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې د خوراک نړیوال پروګرام یو نړیوال غونډه کوي. د دې غونډې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق راپورټونه اوري. د مارچ د میاشتې په پای کې په سوریه کې د جګړې لس کاله پوره کیږي. د دویم نړیوال جګړې نه وروسته دا دویم ځل دی چې د یوې شخړې له کبله ډیر زیات خلک د خپلو مینو پرېښودلو ته مجبور کیږي او د خپلو مینو نه بې ځایه کیږي. په سوریه کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوې ده. تخمینا 2.4 میلیونه خلک د خپل مینو نه بي ځای شوې دي او یا د خپل مینو پر حدود ته اړ شوې دي. ملګری ملتونه وایي چې د سوریه خلک د سخت لوږې سره مخ دي. په دې حکره د آشنا تلویزیون راپور ته اساس پام را اړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش وایي سوریه له پامه غورځول شوې ده، خو هلته اوس هم د خلکو وضعیت ډیر ناوړه دی.
The violent suppression of peaceful popular demonstrations in Syria.
لاسکا لمخ کې په سوریا کې د سولې زولانونو ځپل په دغه هواد کې وحشتناک جګړې ته لار هواره کړه. د ویل اسې جګړې وروسته چې نړۍ د وبا سره لاس او ګریوان شو او لمه بهرام سره مخامخ شو نو سوریا لا پام څخه وغورځول شو، خو هلته وضعیت اوس هم ډیر ناوړه دی.
And yet the situation remains a living nightmare.
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام په وینا د سوریه خلک د لوګي لتر ټولو ناوړه او بیساري بحران سره مخ دي. دغه پروګرام اقتصاد پو عارف حسین وایي جګړې د سوریه پر میلیونونو خلکو ناوړه اغیز کړی ده.
تصور وکړئ چې هغه وخت ولس کلن ماشوم او سوریه وشتیاد وشت کلن دی او رای ورکول شي او ټول عمر یې جګړه لیدلې ده، خو تر ټولو لومړی شی د سولې ټینګښت او دویم بیا رغونه ده.
And then the second thing is to rebuild.
Abu Muhammad che pahalap khar ke de baqalai dukan lari wai de qimatuno dal wade do la malai kharslao 50 salana ratit chawai.
Ikhtilaf al as'ar.
Zanawa khalak de sabzini mai bar khali zaka de mukammalai sabzai da khisto wa sawtawan lari.
زینی خلک وایي چې لټو میاشتو رئیس غوخه او میوه نه د خوړلې ځکه قیمتونه په بیساری توګه لوړ شوې دي. ام محمد چې میړه په جګړو کې وژل شوی د خپل اتو ماشومان سره ژوند کوي.
لحمه من د تیر کال لوی اختر نوروز ته غوخه نه د خوړلې. کله چې بازار ته ځم زه یوازې ترکاری ګورم، اخستې نشم، ډیر ګران دي.
بلای اسعار میکنی
څه د پاسه 15.8 میلیونو سوریایانو په ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې پناه اخیسته ده. د خوراک نړیوال پروګرام په دغه هر یو هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیونو خلکو سره په خوراک کې مرسته کوي او همدارنګه 15 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوی ته هر میاشت خوراک ورکوي. د سوری په کورنۍ جګړه کې تقریبا 500,000 خلک وژل شوی، څه د پاسه 1,000,000 زخمی شوی او د 500,000 پناهغښتونکو په شمول د هیواد نیمایي نفوس لخپل مینو بي ځای شوی دی. د یونیسف د یو نوی راپور لمخې په مړه شویو کې 2,000 ماشومان دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سریلانکا حکومت د بوخری په اغوستلو بندیز لګولې ده او د سباندې زرو دینی مدرسو د بندیدو امر یې ورکړی ده. په سریلانکا کې د مسلمانانو شورا د حکومت په دې تازه پلان اعتراض کړی ده. د نور تفصیل د پاره د آشنا تلویزیون راپورټ واورئ.
د سریلانکا د عامه نظم وزیر سارس ویراسیکارا د شنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې د جمعې په ورځ یې په هغو مسلمانانو چې مخونه یې په بشپړ ډول پټول د ملي امنیت پر اساس یې ور باندې بندیز لګولی دی.
پرون مې د کابینې یو حکم لاسلیک کړ چې صادری بنده شي. دا زموږ ملي امنیت ته مستقیم تهدید دی. پخوا به مسلمانانو ښځو او نجونو هیڅکله چادري نه اچوله. دا د دینی سخت دریځې نه خده او په دې وروستیو کې پیدا شوې ده. موږ به پرې خامخا بندیز ولګو.
په دې اکثریت بودا پرست هیواد کې په 2019 کال کې هم د لند وخت لپاره په چادري بندیز لګیدل. دا کار په کلیساګانو او هوټلونو د هغو چاودنو وروسته شوو چې اسلامي وسلوالو پکې د 250 زیات خلکو وشل.
ګل رحیمی ازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.